دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې بعد بلوچستان سیاسي وځي په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ جګړې او په خیبر ضلع کې ماشومان سکولونو ته راوستلو کمپاین ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیری نه.
خبرونه پاکستان ویلی د امریکا د بارنو چارو د وزیر روسته سرګندونې د هغه نږدې همکارۍ سره سم نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د شمالي وزیرستان رزمک پوځي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسوال وژل شوي او د پوځ یو کیپټن ټپي شوی دی. او روسیې او د منځنۍ آسیا متحدین وی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی د امریکا د بارنو شهرو د وزیر وروسته سرګندونې د هغه نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریا په اړه روانو ونه کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي وو چې امریکا به په روانو ونیو کې د پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ د تخریبولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی، کوم چې د نړیوال ائتلاف اصلي هدف و. عاصم افتخار احمد د انتونی بلینکن سرګندونې حیرانوونکې وبللې او زیاته کړه چې دا نږدې کلونو کې د دواړو هیوادونو د نږدې همکارۍ سره سمې نه دي. د شمالي وزیرستان رزمک پوځي کیمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوځ یو کیپټن ټپي شوی دی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي مشال لیډو ته د نوم نښودو په شرط ویلي چې پرون رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انخته شوی ده چې په نتیجه کې کیپټن طاهر ټپي شوی دی او دوه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل لاپور تر مخه تېره شپه ناپېژندل شو وسلوالو د میرعلي په روغتون ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د یو بل لاپور تر مخه تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 9 کسان مړه او نور خو 6 زخمیان دي. پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوه مخالف ډلو په یو بل ناتار ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې یو ځایي اوسیدونکي بلال خان ویل چې زخمیان د درملنې لپاره د تیمرګری او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي دي.
څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. دا تقریبا 20-25 پورې زخمیان دي. څه پیښو ته ځای کې پر کړی دي، څه پکې ورته کې دي، څه په واش کې دي، څه په اوډ کې دي.
دغه جګړه د دوو ځایي اوسیدونکو ملک جهان زیب او شیرین اکبر ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه وروسته رامنځته شوې ده چې بیګا تر ناوخته روانه وه. د کوز دیر چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای په ځای کړي دي او د پیښې پلټنې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسیې او د منځنۍ آسیا متحدینو یې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د روسیې په مشرۍ د اجتماعي امنیت تړون د سازمان یا CSTO مشرانو پرون په دوشنبه کې سره وکتل چې ورپسې به د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. چین هم د دغه سازمان غړی دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ماسکو او بیجینګ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 40 کلن پوځي ماموریت په پای کې په کابل کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې د حکومت د ګړندي سقوط نه وروسته ځان د کلیدي لوبغاړو په توګه ثابت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د CSTO په سرمشریزه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته. دغه په نږدې خلکو کې د کووید-19 ناروغۍ خورېدو له کبله نوموړي ځان له خلکو جلا ساتلی دی. په دې غونډه کې د ارمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغیزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مدو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری در توړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وینې نو د نورو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل به واوري. پا په بلوچستان کې د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد راتللو وروسته یاد صوبه د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. په کوزدیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې نهه کسان وژل شوي دي.
په جنازه کې شوي فایرنګ کسان پکې لګېدلي دي. څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. تقریبا 30-35 پورې زخمیان دي.
چارواکی وایي چې په خیبر ضلع کې د سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو ته راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
موږ کوشش کوو چې هر ماشوم چې سکول کې موږ تقریبا سپورې 5000 پلس نه زیات ماشومان چې کوم دی دا نوې داخل دي. 15-20000 موږ خپل کوشش کوو چې دا هر ماشوم چې کوم دی موږ داخل کړو.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې مردان او جنوبي وزیرستان په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین په امنیت کې پیل کړی دی. او د خیبر پختونخوا کې د مور او د ماشوم د صحت د پروګرام لپاره روزل شوي دایانې په تنخواګانو کې اضافه غواړي.
موږ د رول باره کې چاته هیڅ معلومات نشته دی چې کمیونټي میډ وایف سی شي دي. زما کار د مور او د بچي کیر کول او د هغې اموات کې کمی راوستل دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې بعضې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واورئ. د مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړی د لومړی رپورت طرف ته. په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد راتللو نه وروسته یاد صوبه د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. اپوزیشن وایي چې حکومت اولس ته په امنیت ورکولو او د سیمې د پرمختیا په کار کې پاتې راغلی دی، خو حکومت وایي په هر حال کې بعد د واک 15 کاله موده پوره کوي. د واکمن سیاسي ګوند دننه د خپلمنځي اختلافاتو هوارولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی کوټې ته رسیدلی دی او د ناراضو غړو سره یې ملاقاتونه پیل کړي دي. د بلوچستان تازه سیاسي وضعیت په اړه معلومات د ایوب ترین په رپورت کې.
د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته په صوبه کې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي د سیاسي بحران سره مخ شوې ده، ځکه چې ډېری د اسمبلی ناراضو غړو د حزب اختلاف سره د درېدو تسلي ورکړې ده. د دغه ناراضو غړو د خوشاله کولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی تیر ماښام کوټې ته رسیدلی او د راتګ سره سمې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان سره سره د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض اسمبلی د غړو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وویل چې زما د راتګ مقصد ناراض غړي خوشاله کول او د دغه مشکل یو ښه حل راوستل دی.
آج مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مل کے بیٹھ کے کریں گے اور انشاءاللہ
دی سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی وائی چنن مشاورت کو او چکم پریکڑ کو ہاغا با دیو بل سر پناست او پگڑ مشاورت سر کو چی ہارا پریکڑ کی جی پاگ کی بدا بلوستان دولس خیر وی او انشاءاللہ دیر جیر با تغستون زہا وارسی. وروسته هغه د تحریک انصاف د صوبایي صدر سردار یار محمد رین سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم موجود وو. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جام کمال خان په مشرتابه کې به اوسنۍ حکومت 15 کاله وخت پوره کړي او د ګوند دننه چې کوم اختلافات دي دغه د لرې کولو لپاره هڅې روانې دي.
پارټي کې اندر اختلافات هي، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، تو وزیر اعلی صاحب نے
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وای چې د ګوند دننه اختلافات سته او وزیر اعلی د ګوند مشران په حرکت کې راوستي دي چې دغه اختلافات ختم کړي. بلې غاړې ته د حزب اختلاف ډېرې غړي خوشبینه دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په ضد به د دوی تحریک عدم اعتماد کامیابۍ سره مخ شي. د ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشالډ ته وویل چې د اوسنۍ حکومت له وجې په صوبه کې د پرمختیا کارونه مخله درېدلې دي.
حکومت مکمل طور ناکام دی، د خلکو سر و مال محفوظ نه دی، امن او امان حالت دا دی چې تاسو له دې چې د مانګي ډیم واقعا وسوا پنجګور کې په یو دوه میاشت کې 8 کسان په ټارګټ کلینګ کې مړ دي. کرپشن هغه دغه تر رسیدلې دی چې ته اندازه نه سې کولای چې څومره کرپټ ترین حکومت دی. اور وزیر اعلی صاحب خو خپل پارٹی ور سره ناراض ده، خپل پارٹی وزیران په گھنٹو د دفتر مخته انتظار کیږي، د ملاقات نو ور ورکی د دوی عزت نسته.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د الله وزیر جام کمال خان په ضد یو تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکرټري ته وړاندې سوی وو. پر هغه باندې د حزب اختلاف د 14 غړو دستخطونه سوي وو، ځکه چې د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د حزب اختلاف سره 3 او د حکومت سره 2 چوکۍ دي، او د الله وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره 3 رایو یا ووټو ته ضرورت دی، کوم چې د حزب اختلاف په وینا دغه شمېره دوی پوره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زو کوز دیر تا د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان وژل شوي او نور شاوخوا شل ټپیان دي. پولیس وایي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یوه جنازهګاه کې دواړو مخالفو ډلو په یو بل ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله اوړېدلې ده. چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای پر ځای کړي دي او د پیښې پلټنې کوي. نور معلومات د غلام غوث په رپورټ کې.
دغه پیښه د تورمنګ درې د یو مشر ملک جانزیب او شیرین اکبر د ډلو ترمنځ د ځمکې د لانجې په سر رامخته شوې ده. مقامی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسخوتن د تورمنګ درې په جنازګاه کې د یوې جنازې پر مهال دواړو مخالفو پریخینو په یو بل ناتره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یې مرګ جوبله رامخته شوه. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د پیښې وروسته د تیمرګری په اسپیټال کې ایمرجنسي ولګول شوه او په پیښه کې 6 کسان په ډیر جوبل حالت کې له تیمرګری نه د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته منتقل کړي شو. بیګا د شپې د تیمرګری په اسپیټال کې موجود د بلال خان په نوم یو تن د دغه پیښې وروسته د اسپیټال د حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په جنازه کې شوې فایرینګ نو تقریبا کافي کسان پکې لګېدلي دي، څوک پکې زخمیان دي او څوک پکې مړه دي. دا تقریبا 30-35 پورې زخمیان دي. څه پښاو ته ځای کې پر کړی دي، څه پکې ورته کې دي، څه په واټ کې دي، څه په اوټ کې دي.
بیګا ماسخوتن د پیښې وروسته د ملک جانزیب یو رشتہ دار نمایش خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ملک جانزیب یو زوی ملک پهد ووژل شو او بل زوی ملک دانش پکې سخت جوبل شوی وو.
دا ولې پکې زما زوم هم دی دانش ملک جانزیب ولا زوی، او دغه یو زوی خو دغه وفات شوی دی او بل هسپتال ته روان دی. مول روانو نو چې هغه هم لګېدې خنه دی بملا لګېدل دی او بلډ بلیډینګ دی کیږي. مصلی دی رحم وکړي نور پکې ډېر خلک وي زخمي دي نو سش پکې ته خو ګمړ دی او زوی لانجه شوی دی.
د پیښې وروسته ګڼ شمېر پولیس اهلکار د پیښې ځای ته ورغلي دي او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري. تحریک طالبان پاکستان منلې ده چې د ستمبر پر 14 یې په سویلي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو په قافله برید کړی دی. د چارواکو په وینا چې په دې برید کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا بریدونه پر داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان فوج افغان پولې ته نږدې په قبایلي ضلعو کې پراخ فوجي عملیات ترسره کړي او د مقامي وسلوالو ډلو د تنظیمي جوړښت ماتولو ادعا یې کړې ده. په سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي، په دغه اړه نور تفصیل د زموږ همکار شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتک سره که یو خوا د سیاسي بقراری په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، نو بل خوا د پولې دې اړخته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو ذمهواري کل عدم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو بریدونو نه وروستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون تازه عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. نوموړي په سیمه کې د تازه امنیتی وضع په اړه نور وویل.
آرمی لگیا تھا ددی پٹیکانو باندھ ورزی آپریشن کئی گرفتاری ام کی د ٹیررسٹ آگے وجہ چونکہ اس آرمی خپل زیادہ ولنریبل چې غی گردی دی پسې پدای چاپی وئی پدای ریټس کئی پتا وجہ دا واقع ام زیاتی شوی دی ټول فورسز چې سور دین غی اس لگیا دی او باقاعدہ آپریشن سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دا ریگولر شروع دی ودی کې جکم دا لوکل خلک کی جکم دی تا سہولت ور گئی آ خلق پس ام گردو ادا دویما واقع چې زمنا سپای جو دا مخې لیویس کې او بیا ارشاد نامعلوم کسانو مړ کړی دا اوس ټایم تر اغله دی کلی کې او بیگانا بلش په مرد پرون بیا پته ولګی د ایف آی آر موږ خپل طرف کړی
د یادونه وړ دا چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د کال 2014 د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نور یو شمیر وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب عذب په نوم پراخه پوځي عملیات پیل کړي وو او وروسته یې وسلوالو ته د ماتې ورکولو او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کړې وې. اوس پوښتنه دادا چې په سیمه کې د تازه ترهګرو بریدونو تر شا څه دي او تحریک طالبان پاکستان دا مهال په څه حال دی؟ په دغه اړه په پیښور کې خبریال او د سیمه ییز چارو شنون کې رفت او رگزی وایي چې دا مهال خو په پاکستان کې داسې کوم ځای نشته چې د تحریک طالبان په ولقه کې وي. خو کله راهیسه چې مفتی نورولی محسود د طالبانو مشري اخیستې یو شمیر وسلوالې ډلې چې له ټي ټي پی لارې بیلې کړې وې بیا رایوځې شوې دي.
یو یو نیم کال نه دا مسلسل چې دی زموږ دی قبایلی سیمو کې خاص کر شمالي او جنوبی وزیرستان کې بیا مومند اور باجوړ کې دیر کې او خیبر کې په دو کې حمله روانې دي او دا چې ټي ټي پی په خپل چې دی یو بیان جاری کړو په اگست میاشت کې دو تقریبا 2 حمله چې دی کړې دي. نو اوس افغان طالبان راغلو بیا چې افغان طالبان راتلو نو هغه ټیم کې پاکستان کې دا خبره کې دا چې دا افغان طالبان راتلو سره چې دی ټي ټي پی ولا مسله به حل شي. خو هغه مسله چې دی حل کې دو وہ نشوا بلکہ نور زیات اشوا پرون چې کوم یو حمله شوی دی دا مطلب لکه ٹی ٹی پی دا وایي چې دا خودکش حمله دی او دا په دات کې یو هفته کې دوه خودکش حمله شې دی هغه داوه کوي دو کړي دي او چې خودکش حمله کیږي نو دی مطلب دا دی چې دو خودل ته موجود گشته دی.
رفت اور اگزی زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان سره په دی ورستیو کې هغه ډلې هم یو ځای شوې دي چې د القاعده بر صغیر په جوړولو کې مهم کردار لوبولې وو. نو موړی وایي دا وسلواله ډلې پر اتلونکو کې د پاکستان او سیمې لپاره جدي امنیتی ستونزې جوړولې شي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 15 دی انډیپندنت سره په مرکه کې ویلي چې کچره تحریک طالبان پاکستان تشدد پریږدي د ریاست واک اومني او د پاکستان اساسي قانون ته جمن پاتې شي نو حکومت ورته په افوا ورکولو غور کولی شي. له دې وړاندې ولسمشر عارف الوی هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې وه. په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وروسته د تحریک طالبان پاکستان په زرګونو وسلوال خوشي شوي دي چې د پاکستان لپاره امنیتي چیلنجونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې لپاره یو لار پیدا کړي خو دغه کار ترسره کول به آسان نه وي.
دا درې جیلونه سمات شو نو د استیمیټ مطابق دنه دوه نه درو زره پرې صرف د ټي ټي پی سکوم د تحریک طالبان سکوم قیدیانو هغه هم رها شو. نو کله صدا التنا د جیلونه مات کړو یا رخلاص شو یا طالبانو اجازه ورکړله ستا سوزی نو پاکستان ته دا خدشه پیدا شو دا وو اوس ټي ټي پی د پښتونخوا سیمه کې او افغانستان سره سکوم د بلوچستان هغه لګیدلی بارډرز دې کې وو بیا یو ځل چارې پیل شي او هغه وشو. نو پاکستان سټیټ غواړي چې هغه ټي ټي پی سره ښې اړیکې وساتي او هغه ته عام معافي ورکړي او د هغه په بنیاد کوشش وکړي کوم ټي ټي پی د هغه پاکستان فورسز باندې بریدونه نه کوي.
د یادونه وړ دا چې روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا امنیتی کونسل ته په وړاندې شوی یو راپور کې هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د سمګلینګ او پیسو لپاره د خلکو د تختولو د لارې خپل مالی سرچینې قوي کړې دي او د پولي دی خوایې د بریدونو ګواښ راولاړ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریڈیو اور چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د سکولونو نه بهر ماشومانو سکولونو ته د راوستلو کمپاین پیل کړی دی. د صوبې د تعلیم وزارت وایي چې دا مهال په اووه قبایلي ضلعو کې د څلور کالونه تر څوارلس کلونو شاوخوا یو میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د سیمې خلکو د کمپاین هرکلی کړی خو وایي چې حکومت باید لومړی په سکولونو کې اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. نور معلومات فرهاد شینواری راکوي.
چارواکي وایي چې روان کال موجوده حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې په سرکاري سکولونو کې لږ تر لږه اته لکه ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی. دوی وایي په کال کې دوه ځل دا کمپین کېږي او ښې نتیجې ورکړي او مقصد یې دا دی چې د تعلیم نه یو ماشوم هم محرومه پاتې نه شي. د سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو ته راوستلو دغې کمپین په هکله د خیبر ډیپټي ایجوکیشن آفیسر حیات خان مشال ریڈیو توائی
په دې لحاظ سره د انرولمنت چې کوم مهم دی نه ماشومانو داخلي دو نو ټارګټ خوشکم دی لکه موږ زموږ میکسیمم زیات نه زیاتې موږ کوشش کوو چې یو ورپورټ هر ماشوم چې سکول کې موږ تقریبا اوسه پورې 5000 پلس نه زیات ماشومان چې کوم دی دا نوې داخلي 15-20000 موږ خپل کوشش کوو چې دا هر ماشوم چې کوم دی موږ داخل کړو.
په تیرا او باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال عارف اپریدی وایي چې اوس هم د دوی په کلیو کې زیاتره سکولونو ودانۍ نشته او په کار ته دا جوړ کړل شي او ماشومانو او استادانو ته پکې سهولتونه هم ورکړل شي.
سکولونه هم د تیرا کته سو بیا وګورئ نو د حکومت تر طرفه لا تر اوسه بلډینګونه نه دي تیار شوي. بلډینګ ته بیا غاس چې کوم فرنیچر دی کوم استاد دی بنیادی شیزونه دی اوبه دي باتروم دی دا لکه د دې کمې دی حکومت دانه دی پوره کړی نو ماشومان بیا انرولمنټ یا والدین بیا څنګه درته کې راشي او خپلو بچو چې کوم دی د هغې د مستقل فیصله وکړي. نو اوس هم داسې سکولونه شته چې هغه د خیمې په شکل کې دي.
د باډې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد شاهد پردی وایي چې د داخلو کمپین سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتیږي خو په کار ده دې سره د استادانو شمیره هم زیاته کړل شي.
د سکولونو ته ماشومان داخليږي مراجم خو ورسره ورسره د سکولونو تعداد هم زیاتول پکار دي او په سکولونو کې د کمرو او بیا ورسره ورسره د ټیچرانو پوسټونه سینکشن شوي نو ته اوسه پورې خو چې کوم های سکولونو اسپیشلی اپوزیشن دی نو په هغې کې ټیچر ماشومان ډېر زیات شول د هغې په وجه باندې چې استادان کم دي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا مهال په ټوله خیبر ضلعه کې خواوشا شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعاله دي او څه د پاسه یو لک ماشومان پکې سبقونه وایي او چې کوم سکولونه پکې په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغوی د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو اوري. نن د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د مردان او جنوبي وزیرستان نه په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به شاوخوا اووه شپېته لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی زیاتوي چې د کمپاین هلې ځلې به په پېښور او خیبر کې 15 ورځې او پاتې ضلعو کې 3 ورځې دوام لري. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط مشال لیړو ته وویل چې د صوبې په 33 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د نن نه پیل شو او دغه نه علاوه د کرونا احتیاطي لارښوونو باندې به هم پوره پوره عمل درآمد کول شي او د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیمونو ته پوره پوره سکیورټي ورکړل شوې ده.
یہ کمپین جو ہے 33 اضلاع میں شروع ہو رہی ہے جبکہ مردان میں یہ کمپین 20 سے سٹارٹ ہوگی اور
دغه کمپین نن نه د صوبې په 33 ضلعو کې پیل شو. ولی مردان کے بعد شلم نه او جنوبی وزیرستان کې به د 28 سپتمبر نه پیلېږي. تر څو چې د کیسونو خبره ده نو ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه په 2021 کال کې رامخته شوي دي چې پکې خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې یو د سند صوبې نه دوه او د بلوچستان صوبې نه څلور دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې دا وخت د پولیو وایرس حوالې سره د ټولو خطرناک سیمه جنوبی اضلاع دي او د دې کمپین د ټولو زیاتو توجه زموږ همدغه سیمو باندې ده.
کمپین کا زیادہ تر فوکس جو ہے بائن لارج پورے صوبے کے اوپر ہے لیکن وہاں پر اسپیشل فوکس ہے.
دامنیت پاڑا دا پولیو پروگرام ویان ایمل خان دا آواز نہ ریکارڈ کولو پشرت مشال لیڑو تو ویل چی دا دیر شو زرنا سیوا تربیت شوی ٹیمون با لارو کسو کی کور پکور گرزی بسون اڑو اسپتالونو اور دا صحت بنیادی مرکزوں کے بہم دی معشمانو تا دا پولیو زد ساس کی پرکوی دی وائی ٹول صبح کے ترسالویخ زرا پولیس اہلکاران با دوی سرا گرزی دا پامل دا چروان کال 2020 کے ہم دا خیبر پختونخوا مردان پیخور جنوبی وزیرستان اور کرک کے وسلوالو پولیو ساس کے ورکون کی ٹیمونا پنکھ کڑی چپک پولیس اہلکاران وجر شوے بولے دا پولیو ساس کے ورکون کے زنانا اور نرنا اہلکاران محفوظ ہو. دا پولیو زد کمپین کے پاکستان کے تردے دما دا سرکاری شمیرو ترمخا دا اویا سخذیات کسان وسلوالو پڈز وجلی چپک پولیس اہلکاران دا پولیو زد ساس کے ورکون کی نارینا اور زنانا دا صحت محکمے اہلکاران ہم شامل دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو اوری په خیبر پختونخوا کې د مور او ماشوم د صحت لپاره روزل شو دایانو د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته ویلي چې تیر شاوخوا یو کال نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي نو حکومت دې زر تر زره د دوی دغه مسله حل کړي. په خیبر پختونخوا کې ټولې 1470 کمیونټي میډ وایوز یا روزل شوي دایانې له حکومت دا هم غوښتنه کوي چې دوی دې د صحت په محکمه کې ځای پر ځای کړل شي. د صحت محکمې چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې دا کمیونټي میډ وایوز د مور او د ماشوم د صحت په پروګرام کې په عارضي توګه برتی کړل شوي وي. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي او د صحت لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې د قائمه کمیټې مشري رابعه بصری وایي حکومت یې هڅه کوي چې د دوی نوکرۍ مستقل کولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ نه یو قانون منظور کړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره په میټرنل نیو نیټل هیلت یا د مور او د ماشوم د صحت د پروګرام لپاره روزل شویو دایانو د یو سیمینار وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څو میاشتو نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او حکومت دې زر تر زره د دوی دغه مسله حل کړي او د دوی نوکرو ته دې مستقل حیثیت ورکړي شي. د کمیونټي میډ وایوز یا سی ایم ڈبلیوز په نوم د دوی د ټولنې مشري صداقت بیبي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د رول بارا کې یا زمونږ د وجود بارا کې چاته هیڅ معلومات نشته دي چې کمیونټي میډ وایف سی شي دي. زما کار ایم ایم آر او ایم آر یعنی د مور او د بچی کیر کول او د هغې اموات کې کمی راوستل دي. 2008 کې یو پروګرام شروع شوی ایم این سی چې هغوی میډ وایف واغسته کمیډی لیڈی چې زمونږ په هیلت فیسیلیټی کې آر ایچ سیز بی چوز ڈی چوز کې کیږي ڈاکٹر زه کوي ایل ایچ ویز نرس کوي هغه ډی لیڈی زه په کمیونټی کې په یواز کوم په یک سر باندې د شپې 10 بجې زه د خلکو کور ته ډیلیوري د پاره ځم. د شپې 2:00 بجې زه د خلکو کور ته ډیلیوري د پاره ځم چې مونږ ته وی چې تاسو پر ډیلیوري 1000 روپیا اخلي. د ګورنمنټ د سایډ نه مونږ ته اول 2000 سٹیپن ملاوې دو بیا 10 شو 2020 کې هغه 15000 شو. هغه 15000 اکتوبر 2020 نه بند دي. حکومت ماته چې زړه له تنها در کوم او ماغه تنها ما باندې بند کړی دا پرایویټ پریکټس هم نشم کولای.
په پیښور پریس کلب کې په دغه محل دوی وویل چې د سیادت د سہولتونو نه په لری پروتو سیمو کې دوی د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو د مرګ د شرحې راکمولو لپاره د سیادت په ایم این سی ایچ پروګرام کې د تیرو 11 کلونو نه ډیر کار کړی دی او په کار د حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت ورکړي ځکه چې اوس د بل کوم سرکاري نوکرۍ لپاره د زیاتو عمرونو په وجه اهلیت نه لري. سو نورو روزل شوی دایانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانوم شبانه دي زه د ضلع مردان ډیسټریک ضلع مردان صدر یم او بس نن مونږ دا پروګرام د دې لپاره کړو چې حکومت ته آگاهي وشي او زمونږ په حال رحم وکړي ځکه چې مونږ د 1212 کال داسې لګیا یو خپل کمیونټي کې ډیلیوري کوو په ډیر کم قیمتو سہولتونه ډیر زیات خلکو لور کړو او بس اوس مونږ سره ډیر نه انصافي روانه ده ځکه چې مونږ ته تنخواګان هم نه ملاویږي. دا کال شو چې زمونږ سټیپن بند دي زمانوم دلشاد دي مینت او زارې ته چې مونږ ته دغه خپل سټیپنګ ملوشي نو بس مونږ خپل حق واړو چې برای مهرباني مونږ د غریبانو خلکو ډېر سہولت دي مونږ زر پوتم نه دي کتلې مونږ ټیم تم نه کتلې او مونږ خپل کار کړی دي.
په خیبر پښتونخوا کې ټولې 1470 کمیونٹی میڈ وائز یا روزلی شوی دایانی له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی د صحت په محکمه کې ځای کړی شي. د صحت د محکمې چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا روزلی شوی دایانی په ایم این سی ایچ یا د مور او د ماشوم د صحت په پروګرام کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. خو د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د سیحت لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټه مشري رابعه بصری د سپتمبر په 14مه نیټه دوی ته یقین دهانی ورکړی ده چې حکومت یې هڅه کوي چې د دوی د نوکرو د مستقل کولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه یو قانون منظور کړي او د دوی د ستونزو حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیره بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی د امریکا د بارنو چارو د وزیر وروسته سرګندونې دغه نږدې همکارۍ سره سمې ندی چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې طالبانو د بریا په اړه روانو ونې کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي وو چې امریکا به پر روانو ونېو کې د پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې وی خبري کانفرنس ته ویلي چې دا سرګندونې داغي د پاره حیرانوونکې دي. د شمالي وزیرستان رزمک پوزي کیمپ سر نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوز یو کیپټن ټپي شوی دی. دیو بلاپور تر مخه تېره شپه نه پیژندل شو وسلوالو د میرالی په روغتون ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوزدیر په تورمنګ دره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 9 کسان مړه او نور خو 6 زخمیان دي. پولیسو او د ریسکیو یو دوه دوا چارواکو مشالې روته ویلي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازګا کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شو. روسیې او د منځنۍ آسیا متحدینو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د روسیې په مشرۍ د اجتماعي امنیت تړون د سازمان مشرانو پرون په دوشنبه کې سره وکتل چې ورپسې به د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې ده چې یاد هیواد د بشري ناورین سره مخ شوی دی.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د خپلو پاتو رپورټونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړی شوې ملګري ملتونه یې نشي حل کولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته وهڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړی شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یوه پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګونه زره ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا مرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاخر شوی د چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ 65 حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
د شنګای د سرمشریزي د ایجنډې مهم ټکی د افغانستان مسله ده. د سیمې د 8 غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې ټپلې په افغانستان کې د پخو ځای پیدا کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د رسنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمېنه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. مشال ویډیو اورئ. د جنوبی وزیرستان کوټکۍ سیمه کې په ماین چاودنو کې معذوره شوو کسانو د احتجاجي پرلت مشرانو خپله درنه اسلام آباد ته د لیږدلو پریکړه کړې ده. د درنې مشران وایي چې انتظامیه تر اوسه غوښتنې نه دي پوره کړې، نو اړ دي چې اسلام آباد په لو لاړ شي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا وایي متاثرینو ته یې ویلي دي چې په میاشت کې دننه به ورسره مالی مرستې وکړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
په احتجاجي درناکشه نوش د ماین 14 نه مازور شوی نور احمد مشال ریډیو تا ویایي
په 2015 شموتا بام خلوش را زده ویب شنه محروم شول او حکومت می ډیر درخواستینه وکړل خو حکومت د میش په خبره باندې څه توجه نه وکړه او نه د میش پښتنه وکړه اخر کر میش مجبوری شولی روغلی د تام کیمپ لګو او نن هم لاسمه ورځ دوی چې میش درنه شری دو خو سول تنظیمي امیر سره ای طرفه نه وکړه 20 لاسمه ورځ نه بعد میش په مارچ باندې وزید اسلام آباد پروسی حکومت نه د میش د مطالبه دو چې کیمپ وزیرستان سره شخص شوی بامینا دی عاده صفاشي او د کیم مزور شوی خلته دی ته د موزه ملاو شي او چې کیم په دالند منشه مزور خلته ته د نکاره هم ملاو شي
په ماین 14 کې مزور شوی محمد عارف ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی ته خپل حق ویر کی
د شهرن استیج سره مو تعلق تا 2018 میاشت په نو تاریخ باندې متامن سره خلاص مو د غسر مصادق للا د ملشته ول سره په دغه مان سره متامن سره خلاص د سره مو شګه وللا یو څه بردا تر به د کی دنیا غره سره ټو مو شدا مو وکړل مو نه څه من دل زوی زاس نه چمشتا خپل حق ملال شي چې کی ما حق تای دی نه جا کوکتا یا دمشتا صحیح طریقه سره ملال شي ویل چې به سره زتا یو شول
په دغه احتجاجي درناک شه نوز د دوی ماشومانو خبره هم وار وای
زه ابراهیم نامه جو کپوس غره تالوړ بیا مو شش کو جو شم شکو بیا مو شب پلای کو چې دا سره غټ خرجه ورغه چې ور تالوړ کني په مخ واتر دم شپ شای یوړه امو ته په کون سری شه خلص شو حکومت غهنه در سره کړه خود لا تازه دا اختر غلا چې متخبل ها کرا زه صبر پټندګر ز حکومت متاب شان دلا گاولې
مونم پیر زاده لای متامن پغره شره دنجواله حکومت مو سرایت مدد نه چې متخبل حق ملای شي زه وس چې وګور کی کډبال کې ایموت اډر محسوسداری زا قربان نشکل اول موت سرکاري سکول په سرکاري سکول شم داخل چنور مزورون کیم زی تاسیز اخزره تایوري اخزره څو
مشال ریډیو چې د کوټکی احتجاجي درنیک شه نوست مزوران او وشتنه په باراک شه د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونی ولی اغوی وویل
چې کیم ډیمانډینا روغلل 152 چې کیم مش کیسه زی اغا دا پروسس شي اغه خو میجو ته چې کیم د مش ټایم ولدي چې ٹائم بار نوی دے مرجر نمخ کے زکہ جے ڈیفرنٹ اگدا سٹیٹس تھا چکی موس کسی نے دا مش بالکل میاش 25 دن کے بعد مش دیتا پروسس کی سیکنڈ دے وچ مش تا پو روزگار کشے کوٹا پو چار دو مش تو روزگار کے الریڈی کوٹا شتا پے چکم بنیادی شے نے دی اگا تو سپیرا کے لگا دے پورا دے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جوڑا ولوی یا کشناختی کارڈ وی ڈسیبل والا نو دے وچ اسپیشل کمپنسیشن مش تا پو چار دا چکم اس مش تا کمپنسیشن اویلیبل دا ہٹولا صبح کشے یودا بل مائنس کلیئرنس دے خبر اوکڑا نو مت جے من الریڈی خبر شے مشرون جرګه په کډی دی چې کوم متعلقه فارمیشنز دی اکثر په خبره شوې دو دا اوس و میج زکه میج وره سي اکټیویټیز چې دی ماين کلیرنس دا چلوږي تیز دي شي چې دا حادثات مکمل بن شي
کوټکی احتجاجي در نیک شه په احتجاج نو ست ماين 14 نه مازورانو دا هم وویل چې د دوی احتجاج و تر هغه وخت پر راون وی چې تر سومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غشتنه پورا کړی نه وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو کوٹکئی سویلی وزیرستان
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وائرسا جغورلش
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دوا وفاقي وزیرانو ته په دې بنیاد د نوټس ورکولو فیصله کړی دا چې د دې کمیشن خلاف یې سپکې خبرې کړې دي وفاقی وزیرانو فواد چودری او د ریلوے وزیر اعظم سواتی په مبینه توګه په الیکشن کمیشن د جانبداری او په سیاست کې د خکیل کېدو تور لګولې وو نور تفصیل ملیحه امیرزاده په دې ریپورت کې راکوي
تیر اونۍ د سینیټ د قائمه کمیټې په غونډه کې چې د الکترونیک ووټینګ مشینونو استعمال پاړه را بلل شوی و، د ریلوې وفاقي وزیر اعظم سواتی پر الیکشن کمیشن د پیسو اخستو تور پورې کړ او وی ویل چې په هیواد کې د جمهوریت د تباه کولو ذمہ وار دغه اداره ده. اعظم سواتی تر هغې وروسته دا خبرې وکړې چې تیر اونۍ الیکشن کمیشن د 2023 په راتلونکو انتخاباتو کې د الیکترونیک ووټینګ مشین استعمال د 9 تحفظاتو په بنیاد رد کړ او خپل رپورټ یې د سینیټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې دغه مشین درغلو مخه نشي نیولی، د بیلټ پیپر یا د ووټ د کاغذ رازداری نشي یقیني کولی او نتیجې به هم وځنډوي. خو د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 رسنو ته وویل د دغو مشینونو له لارې په تر ټولو اسانه طریقه رایه چول کېدی شي او نشي هک کېدی. د تحریک انصاف حکومت د روان کال د فروری په 22 الیکټرانیک ووټینګ مشین جوړ کړو او د اګست په 10 وزیر اعظم عمران خان مخې ته ازموینه وشوه. د شبلی فراز په خبره دا وخت په پاکستان کې تر 3,00,000 زیات مشینونه جوړ شوي او په یو مشین د 80,000 نه تر 15,000 پورې خرچه راځي. د سپتمبر په 10 سواتی د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او د پارلماني امورو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان سره په اسلام آباد کې په ګډه خبري هونډه کې ویل چې حکومت د ټکنالوژۍ له لارې د شفافو انتخاباتو لپاره کوششونه کوي، خو الیکشن کمیشن له اپوزیشن سره یو ځای د یو فریق په توګه مخې ته راغلی دی.
وہ طریقے کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں، یہ آپ کا ثواب دید ہے. سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لا کر لانا چاہتے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں.
په خبری غونډه کې فواد چودري ویل چې د الیکشن کمیشن کردار نور متنازع شوی او د شفافو انتخاباتو اهلیت نه لري، نو پکار ده چې چیف الیکشن کمشنر استعفا ورکړي.
لیکن اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں.
دا الیکشن کمیشن تر سنگ اپوزیشن گندونا هم د الیکترونیک ووټینګ مشینونو په حق کې نه دي او په دې اړه د تحفظاتو اظهار کوي. اپوزیشن گندونا تور لګوي چې حکومت د الیکترونیک ووټینګ مشین راوستو په ذریعہ په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي کول غواړي. دوی تور لګوي چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو لالارې د تحریک انصاف حکومت واکمن شوي، خو حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دغه تورونه ردوي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال د سپتمبر 14 مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن گندونه په دې متفق دي چې د هیواد انتخاباتي کمیشن د آزادۍ لپاره به په یو ځای مؤثر کردار ادا کوي.
پاکستان میں پے در پے ایک ادارے کو بے
په پاکستان کې په بیا بیا ټول ادارې له بهترامۍ سره کمزوري کول روان دي. پر الیکشن کمیشن چې اوس حکومت سرګند حمله وکړه، له هغې نه صفا سرګندېږي چې هغوی د خپلې خوښې قوانین په راوستو سره راتلونکي انتخابات غلا کول غواړي. موږ د دې غندنه کوو. موږ په پارلمان کې هم دا خبره راپورته کړې ده. موږ به د حکومت هر قسمه مقابله کوو او د قومي ادارو د آئینی ازادۍ دفاع به کوو. موږ دا فکر کوو چې الیکترونیک ووټینګ مشین هم د حکومت د الیکترونیک داندلې یو سکیم دی. خپل په یورپ کې تقریبا ټولو هیوادو د الیکټرونیک ووټینګ مشین سیستم رد کړی دی. هغه ویلي دي چې په دې کې د رای ورکونکو رازداری نه وي. د دې ترڅنګ دا مشین هک کیدی او پکې لاسوهنه کیدی شي.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین په نوم د انتخاباتو د شفافیت د سار ادارې پخوانی مشر سرور باری مشال ریډیو ته وویل د 2019 کال د الیکشن ایکټ له مخه سپریم کورټ په الیکشن کمیشن دا لازمه ګرځولې وه چې د الیکټرونیک ووټینګ مشین او د ای ووټینګ طریقه کار لازمي له وروسته د عملي کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل تر هغې 3 وروسته تر 500 زیات ضمني انتخابات وشول، خو الیکشن کمیشن پکې هیڅ آزموینه ونه کړه او د بهر ملکي پاکستانیانو ترڅنګ په هیواد کې دننه هم پاکستانی وګړي له الیکټرونیک ووټینګ مشین او ای ووټینګ نه محروم وساتل شول. خو نوموړي وایي حکومت ته د الیکشن کمیشن خلاف داسې رویه او وفاقي وزیرانو ته نامهذب ژبه استعمالول نه پکار.
ظاهر ده دا خو ممکن نه ده چې د پی ټی آی حکومت په خپله طریقه الیکټرونیک ووټینګ مشین یا ای وی ایم نافذ کړي. مخالف ګوندونه وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې وه، نو ځکه وایي له حکومت سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کوو. نو هغوی دغه وړاندیز بالکل مسترد کړ. الیکشن کمیشن د دې پر ځای چې له قانون رسم یې پیشرفت کړی وی د اپوزیشن په شان ای وی ایم یې رد کړ. نو زما په فکر په دې کې د الیکشن کمیشن او د مخالفو ګوندونو پوزیشن یو ښکاری. پی ټی آی ډیر زور راوستل شروع کړل چې داسې ورته نه و پکار. نو تاسو وکتل چې د سینیټ په یوه ذیلي کمیټې کې هنګامه وشوه او اعظم سواتی صاحب د الیکشن کمیشن خلاف داسې ژبه استعمال کړه چې باید نه یې وی کړې. تر هغې وروسته دغه معاملې زور نیولی دی.
استعمال کی جو کہ ان کو جیل نہیں دیتی اور اس کے بعد
بعد وہ معاملے میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی ہے۔
پیخبر کے دی الیکشن کمیشن یو چارواکی سہیل احمد مشال ریڈیو تویل چی وفاقی وزیرانو تا دا نوٹس و ملاوے دو روز تبا الیکشن کمیشن لا قانون سرسم داغوی خلاف کاروائی کوی او داغوی دا جواب ورکولو روز تبا خپل فیصلہ اوروی۔
سپریم کورٹ تو سٹیٹس دا کرنگی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم سٹیٹس تے نو دا پا دی بنیاد باندی چی کم مغا پروسیڈنگ اوشی نوٹس ملاو شی دا نوٹس با باقیدہ لکا سنگا چی جواب عدالت کی نور کسان جمع کئی لکا چاہتا چی ملاو شی نوٹس نو ام آگا رنگا باندی با دی دا خپل نوٹس جواب جمع کئی نو آغی نباد با بیا الیکشن کمیشن گوری چی آگا جواب سیٹسفیکٹری دے یا دا آغی کسو کمیز یا تے دے قانون مطابق با بیا پاگی بانی مخ کی کاروائی کی گی۔
دا پاکستان الیکشن کمیشن دوانو وفاقی وزیرانو تا دا نوٹس لے گلو علاوہ لا پیمرا نہ ہم ریکارڈ غوختے چی دا قائمہ کمیٹے دا ہنڈے ٹول ریکارڈنگ دے ورتا بڑان دکڑے شی دا نڑے پیوش میر ہے وادنو کے دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال اولو تجربے شوی دی پدے کے ہند اسٹونیا امریکہ نمیبیا او فلپینز شامل دی پدے کے پا اسٹونیا کے اس ہم دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین للارے رائے اچبل کی ہی۔
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو اوری د ستمبر په 15 منټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت تربل هر وخت زیات لاندې پریوته دي او په بازار کې د یو امریکایي ډالر قیمت 1.78 روپو ته رسیدلې و۔ په پاکستان کې په 2013 زیږیز کال کې د عمران خان په مشرۍ حکومت جوړېدو وروسته د پاکستانی روپی قدر په تیزۍ سره پریوته دي چې په نتیجه کې په دې هیواد ګرانی زیاته شوې ده۔ د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت پریوتل د دې هیواد خراب اقتصادي وضعیت څرګندوي، خو پښتنه دا ده چې د روپی بیا ولې پریوزي او د دې په عام وګړي څه اغیز وي؟ عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ډالر په مقابله کې د روپی قیمت پریوتو علت څه دی؟
افغانستان کې حالات چینج شو، د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د دې امپورټ او ایکسپورټ کې کم بیلنس دی، چې کم سیزونه بهر دی لیږي او کم سیزونه چې دی ملک ته دن را امپورټ کوي، نو هغه کې ډېر غټ امبیلنس راغی،
یعنی توازن نشته.
هغه توازن داسې ختم شو چې په تیره میاشت کې زمونږ امپورټ او ایکسپورټ چې کم دغه دی بیلنس دی توازن دی، هغه فرق چې کم دی هغه 7 بلین ډالر ته په یو میاشت کې ورسې.
درآمد زیات دی، برآمد کم دی؟
برآمد کم دی. بل دا چې دی چې کم وسو دا غټ غټ سوداګانو وکړي لکه د ایل این جی او چې کم گیس دی بارنا امپورټ کوي، هغه ډېر په ګران ریټونو باندې وړل.
یعنی تاسو دا کم شان یادوي چې ایل این جی یا درآمد او برآمد کې فرق او دا زیاتېدل توازن خرابېدل د دې د روپۍ له قیمت یا قدر لوېدو سره څه کار دی؟
کله چې ستا امپورټ کې نو تا ته د ډالرو ضرورت دی، ځکه چې امپورټ ته په روپو کې خو نشي کولی. دې یو پوجه دغه دا چې امپورټ ته کې هغه به ته ډالرو کې دي او هغه چې ګیس چې تر اوړي هغه ریټ هم تا ډېر زیات چې کم دی په ډېر هاي ریټ باندې، لکه د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت او آی کې دا چې کم دی 9 ډالر او 10 به پر یونټ پریوتو، دیوس چې کوي نو په 20-30 ډالرو باندې دیوس دغه شي امپورټ کوي. یو خبره خو دا ده، لکه غونده وجه دا ده د افغانستان نه چې کوم خلک براتو پاکستان ته نو هغه دوم ځان سره سره ډالر راوړي کنه، یو خو دا پولیم بندي شوی دي مخدر سره هم لږ غونده فرق راغلی دی، او بل دا خبره ده چې مونږ ته اوس را روان دي داسې سیزونه را روان دي کېدی شي مونږ ته نیکسټ یا مونږ ته پیمنټ کوونه دي چې کوم زمونږه قرضې دي دا پیمنټ هم کوونه دي.
یعنی دا وخت تاسو مراد دا دی چې چرته په یو ملک کې د ډالرو کې کمای شي نو لاغه سره قیمت بیا پریوزي د داغه ملک د کرنسی تکه د روپۍ
قیمت
پریوزی. یعنی دا اوس پاکستان سره ڈالر نشته دی که څنګه چې دا قیمت پریوته دی؟
ڈالر خودی سره شتا، یو خدا ر چې دا ایم ایف شرط دا دی چې تاسو به ڈالر مارکیټ کې څه قیمت وته دا کوي هغه به پری دی، هغه به مارکیټ ته پری دی
نه دا قیمت. او دا قیمت څوک ټاکي چې دا روپۍ چې دا که یو ڈالر دی نو یو ڈالر د 1.5 روپۍ برابر دی یا 1.5 روپۍ برابر دی، دا قیمت څوک ټاکي؟
ګوره دا قیمت خو څوک ټاکي نه، لکه د چې د آی ایم ایف پروګرام ته دی تللی دی نو دی اوس دا شی دا کړی دی، خو بیا هم دا چې کوم دی پس کوم مختلفو طریقو سره حکومت یا سٹیٹ بینک چې کوم دی مرکزی بینک چې کوم دی هغه په دې کې مداخلت کوي او هغه یو اندازه سره ګوي چې دا دغه دی. خو په هر حال ستا چې اوورال اکنامک پوزیشن دی ستا په امپورټ ایکسپورټ کې بیلنس څومره دی توازن څومره دی بیا ستا چې کوم دغه دی بجټ ڈیفیسٹ دی چې ستا بجټ کې څومره خساره ده یا ستا بجټ کې څومره نفع ده بیا ستا چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وته وایي چې لکه ستا ټوټل خرچه څومره ده او ستا ټوټل آمدن څومره دی نو دا ټول چیزونه په دې باندې چې ټول اکانمي ده نو چې د دې پوزیشن ښه نو ستا روپۍ به مستحکم وي. ګوره په تیر ایک کال کې دا معاشي ترقی چې وښودلا چې دا مونږ تقریبا 3.9% کړې ده دا اسټیمیټ چې دي ښوولې دي دې کې ډېر اکانمي ستا وایي چې دا دي فجنګ کړې خبرو باندھے عام چکم بزنس مین دے اور خبر پوری گی
لکه پاکستان حکومت کله کله ل سٹیټ بینک ازا یل دی ځخه مارکیټ ته ډالر مرو باسي چې روپی مستحکم سي مضبوط سي دام یو طریقہ دا یا دا بل طریقہ باندې کېدلای سي یعنی څنګه روپی دوی مضبوطولای شي
اوورال خدا ستا چې کم دی کنه اکانومي سره دغه دی چې اکانومي ستا خي ستا روپی بخي چې اکانومي بوس تر پریوزي چې هغه 2% تر پریوزي یا 3% تر پریوزي همیشه د دې سره خدا لینک دی یو خدا خبره ده بل دا خبره ده چې ماروزی حالات مخې تراشي لکه وست چې امپورٹ کے یا تو غنم ہم امپورٹ کے یا تو انرجی ہم امپورٹ ظاہر ہے چې تو چیز امپورٹ کے ظاہر پر تا ڈالر ضرورت ہے یا تو قرض ہم خپل پے کے هغه بل ڈالر کے پے کے ظاہر خبر ہے چې پدی صورت حال کے بیا چې کم دین او د روپے قیمت چې کم دی هغه ورسی کی چې تا اکانومی په هغه دغه رفتار سره برنه
چې چرته د روپے قدر کم شي او د ډالر قیمت مضبوط شي عام سړی چې په کلی کې ناشته په خار کې ناشته یو عام کس باندې د دې اثر څه وی
نو تدې اثر خو لومبه دا خبرې کنه چې کارخانه زمونږ چې کارخانه دي زمونږ فیکټریا نه دي زمونږ چې سومره دغه دي داوی را میټیریل اکثر چې کم دي
خام مال
راځي عام مال بهر راځي وړي دي یا دغه دي دا ټول د بهر نه دي را میټیریل ټول د بهر نه راځي نو ظاهر خبره ده چې هغه امپورټ کې ته اوستا روپے چې کم دي هغه وګرځيږي او بیا چې کم ته ډالر پاره باندې دا کې ظاهر ستا روپے زیات دغه کیږي نو دغه شان قیمتونه هغه سره اتوماتیکلی چې کم دي
یعنی د دې یعنی کدا سی ساده ہے کو چې کوي څوک لبار ملک ځا خا د خوراک شان چې زونه دارا امپورټ کوي یو کس راغواړي نو هغه خپل روپی چې دغه به ډالر ته اړوي او که ډالر چې دی هغه د روپی په مقابله کې مضبوط وي نو ډیر روپی باندې به یو ډالر ته ماتوي نو هغه ستا چې کوم خرچه په امپورټ باندې یا د یو شی پر برآمد کولو دا هغه ډیر شي نو له دې سره هغه غواړي چې بیا قیمتونه زیات کړي داسې تاسو وایست
او قیمتونه زیات شي سره مکه به دا دغه چې مونږ به غنم نه امپورټ کول دغه شان چې مونږ د مالوچ دي دا به مونږ نه امپورټ کول او انرژي چې مونږ غټ امپورټ دي بیا اوس مونږ چې نیم امپورټ کو غنم هم امپورټ کو دي چې زونه سره چې کم دي زمونږ امپورټ بل شي دي هغه ډیر زیات شي دي او هغه سره ډالر به هم خاص کیږي او هغه سره روپیه قدر زیات کمیږي
شنو تاسو واسه چې دې غټ قیمت څوک ادا کوي ملک ادا کوي یا اولس یا خلک ادا کوي
د حکومت د پاره یاری د پاره هیڅ نه هو هغه زیات تر د بوت چې کوم دی هغه عام سړی عام وګړي باندې اچي په اخر کې لکه دی چې داسې پوزیشن ته راشي نو دی سيزونو قیمتونه چې لکه اوس د بجلی قیمت سی واشو بیا د ګیس قیمت سی واشو بیا د پټرول قیمت سی واشو دا نو د دې چې د دې قیمتونه سی واکیږي نو د دې قیمتونه سی واکې دو سره اوم د عام سيزونو چې کم د روزمره سيزونو دی دای قیمتونه نېچرلی هغه برزي نو اخر کې هم عام وګړي چې کم دی د دې قیمت ادا کوي
حکومت سره خوم بللار نه وي به خامخه بوج پر عام خلکو اچوي کنه حکومت سره بللار ست چې پر عام خلکو باندې د دې بوج وانه چي
نو ظاهر خبره ده چې حکومت په داسې پوزیشن لکه چې وز زمونږ حکومت ته ندی سره خو بیا بل لار نه دی چې کم دین هم دغه اکی چې عام وګړي باندې بوج را ودی کني بعضی حکومتونه داسې تیر شوې دي چې هغه مختلفو طریقو سره سبسډیز ور کولې دي وس نشي کنه هغه سبسډیز کول به داسې شو هغه به شخص چې کم دی عام وګړي ته دا کوشش شاک به حکومت چې کم دی امزاد کو
یعنی چې نه بوج په خلکو واچوي چې نه به حکومت پر ځان باندې واخیستي
کنه اوس دا حکومت هغه پوزیشن کې نه دی او نه دی ځان هغه پوزیشن ته راوستل غواړي کنه نو دا غي د عام وګړي باندې ټول بوج چې ولې کوم دی نو دا بیسیکلی ډیر
نه نو دا د دې حل څه دی
دا اوسین څه دی د دې حل هو دا دی چې اوورال اکونومیک پالیسی به ورکه او ورال اکنام پالیسی چې کومي هغه لانګ ټرم چې کوم پالیسی هغه باندې نه کوي فارن انویسټمنټ برا غواړي فارن انویسټمنټ په کار کې
دا بار ملک به سرمایه‌کاری را غواړي بل
سندستی حال خو د دې داسې نه چې هغه ته په ورځو کې یا په دغه کې وکي خو دادا چې یو دادا چې سټیبل کوي نو سټیټ بینک سره مداخله کولی شي مارکیټ کې او پیسې یا ډالر چې کوم دی هغه مارکیټ کې دا کولی شي کولی شي
نو که چرته یو سٹیٹ بینک یا مرکزی بینک سے دے اگر ڈالر مارکیٹ کراوڑی نو داغه بیا اثر په خلکو باندې ش اثر کیږي
ورزی اقدامی د دې داسې
ګټه وی عام خلکو ته یعنی شارټ ټرم د لند وخت د پاره
لند وخت د پاره عام خلکو ته ګټه یی څنګه سو خو داغه دا مطلب نه چې اگر دا لانګ ټرم دی لانګ ټرم هغه پالیسی واړی انویسټمنټ پالیسی واړی اکنامیک پالیسی واړی او تر اوسه پورې د زما حال درې خزانه چې کوم وزیرو هغه درې بدل شو د وزیران چې بدلی کی د سرم یو د انسیکیورټی راځي یا انسرټینټی راځي بل دا خبره ده چې دا غیر یقیني صورتحال چې په اکانومي باندې دی د دې لپاره چې کوم دی یو خدا دا چې حکومت او اپوزیشن دواړه یو شي او دواړه چې کوم دی د دې ګامونه داسې پورته کی چې مطلب دا چې د ملک په ګټه
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ